مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان موانعی را در برابر مذاکرات بین الافغانی از بین ببرند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشد. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي لکه چې طالبان د موافقه موادو تجمن پاتې شي. دوی وایي که کوم سرغړونه کیږي هر څه له لاسه تللی شي. د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښیو او اندېښنو هم خبرو. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ افغان سیال محمد اشرف غنی سره په روسي سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 9000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبرې ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی غنی لیکلي، ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت په رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړی. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړې چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10 به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لارې خلاصې کړې چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه په ناغوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 2 متره کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې یو افغان پناهغښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوږه و، پرون د یونان د پولیسو له بد چلند څخه شکایت وکړ. دای وای ان موږ چې ماشومان هم را سره دي، یوناني سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نور ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلی یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړي چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري، او اروپا د کډوالو د کوربتو په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړي. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې د هیواد په سوریه کې هم د بشار اسد له رژیم سره پنخته کېدی، او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. بلخوا ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراه ته په زور ستنې کړي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده بعد همی مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کالا ایران که اوسیدو د فامیل یو غړی مو سوځیدلی وو، د تداوی لپاره مو هلته وړی وو، دوه نیم کال هلته وو، بیرته په زور را وستلو. د ملک لاری مو فرات زانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زور کور کې میاشت 3000 کرایه ورکو او نه تنه ډوډۍ خواره لرو. د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته وویل چې درویشت افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوې دي. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 8000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3000 اوښتی دی. اول د تیر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څه باندې شپېتو هیوادونو ته وغځېد. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 8000 کسان په دې ویروس اخته دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2200 تنه ته پورته شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 45 تنه ښودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسېدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې دې ویروس څه باندې 1000 کسان نیولي او تر اوسه له دې ډلې د 450 د مړینې خبر ورکول شوی. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړه چې 23 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روستای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د 8 او 9 خونړیو قومي نښتو مسؤولې بللی. په دې نښتو کې 11 کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمې ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل د یوې بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمې ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه دا مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهره ناقانونه بللې، حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږونه پورته کول. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لاسلیک شوی تړون په کلکه څاري. افغان ولسمشر بیا وایي که طالبان له تړون سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي، هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غرض اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکیچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکیې چارواکي له روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنډې تکړي.
له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د خبرونې دویمه برخه د انصاف په لټه کې او د ورک شوو عزیزانو او دوستانو په لټنې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. اته بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړنۍ موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یکشنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنگټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤول ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې یو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه په مکړې د سفی الله ستانگزی راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یکشنبه ماښام له سی ان ان تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ.
is condition based.
تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې څوار لسمیاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې لدغه موافقه ووزی هر څه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي.
And the responsibility will be theirs.
خغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپل جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان مواد څنګه عملی کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون لمخې ټول بهرنی پوځیان په څوار لسمیاشتو کې افغانستان اوزی. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 دره طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس تلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي
کېدی.
دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یو ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلای او حساب کتاب سره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملاً په میدان کې تر سره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهمه ورځ و بلکې دراتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow.
پومپیو ویل دا تړون دوه سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندي ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی توافقنامه په جدي ډول څاري. بلورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناڅرګندې برخې لري کولی شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي. خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پښتني اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
ټول لپاره لوی پرمختګ د ارسول لپاره د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق شوی دی چې د جګړه ختمي. اما د دې د افغاني مذاکرات مسله په ګونګه پاتې شوی چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پوری او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزاب په ادرس څوک لاشي، د مدني ټولنې په ادرس څوک لاشي.
خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لار بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورتم چې پی ڈی سی چې په شروع کې د کوم مطبوعاتي مسایل چې دا د طالب په نه بکړه باندې پاسو شي، مګر زه خپل ورس ته بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټلبرګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په سوار لسو میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصله سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیره د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاسترونن پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خدا د بیا ته د پوهنځي او محصل خان زمان دغه هوکړه ته خوشبينه ده.
زه ورته ډیر زیات خوشبينه یم ځکه چې نړیواله سطح باندې د دې کې چې دا ټول لامل شي.
لدې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړي، نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندوي، او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم 24 ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ 13 به د طالبانو 5000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري، خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقه او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشې کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان چې په روان کړکیچ کې یوې نوې مرحلې ته داخلیږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشې کړي که نه. هغه زیاته کړه چې د 5000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي، خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
اته بجې او 13 دقیقې شوې. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکېچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یوه بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیې مخه خلاصه کړې. د ترکیه د دې کار هدف دا ښودل شوی چې په سوریه کې د خپلو عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلب کې د سوریه او ترکیه د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشري ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالیو زیاتېدلې لوی بیلګې دي لا پسې زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کښېني چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په نا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه ورسه له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پریخوده چې تیر پنځشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمیر ترکی سرتیری ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقره د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوی. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره کېدل او ترکیې ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیې او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیې او روسیې کړکېچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصی اکار د ترکیې په یو سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته یې زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي. له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به آسانې خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که فیسبوک لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ، پتې ده facebook.com/azadi-r. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په غبرګون کې ویلي چې اوس افغان مشران له دې ازمایښت سره مخامخ دي چې دوی د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا خبره د هیواد بهرنی چار وزیر د مارچ په لومړۍ نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور معلومات د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبری غونډه کې د افغان سولې تړون پر ارزښت، د ممکنه بین الافغاني مذاکراتو پر چیلنجونو او په دې اړه د اسلام آباد پر اندېښنو خبرې وکړې. نوموړي وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی کوي. خو شاه محمود قریشی دوه واره د بین الافغاني مذاکراتو د موضوع یادونه وکړه. د ده په خبره پوښتنه دا ده چې تلپاتې سوله به څنګه ترلاسه کیږي او دا به څوک کوي. د ده په خبره دا کار به افغانان او د هغه هیواد د مختلفو ډلو مشران کوي چې دوی سره کښېني او د سولې چاپیریال رامنځته کړي.
لوگ تو امن چاہتے ہیں، اب آزمائش آئے گی قیادت کی.
خلق خصوله غواړي، خو وس د افغان مشرانو آزمایښت ته چې هغوی د دې پرمختګ لپاره په خپلو دریځونو کې څومره نرمي پیدا کوي، او آیا دوی د افغانستان ګټو ته زیات پام کوي او که خپلو هغو ته لومړیتوب ورکوي
یا خپل مفادات کو ترجیح دیتی.
شاه محمود قریشی زیاته کړه په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د پوینه هغه د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته غاړه کښېښودله. نوموړي د لاسلیک تر دستوري وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې ذکر هم وکړ او ویل چې له هغه سره ځینې نقطې راپورته کړي چې پکې تړون ته د زیان رسونکو په اړه هم وه.
د تاوان رسونکو پر رول سترګې نشو پټولی. تاوان رسونکي ول او شته، په افغانستان کې هم شته او بهر هم. تاسو باید تاوان رسونکي وڅارئ.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې باید د خبرو اترو دوهمه مرحله یعنی بین الافغاني مذاکراتو کې ځنډ ونه سي، او بل دا چې امریکا په کار ده د افغانستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال حل راوباسي. د شاه محمود قریشي تر خبري غونډي یو ورځ لمخه د فروری پر 9 نیټه په قطر کې طالبانو او امریکا یو تړون لاسلیک کړ چې لمخه به امریکایي ځواکونه په مرحله وار توګه له افغانستان وځي. تړون وایي افغان حکومت او طالبان به بندیان خوشي کوي او طالبان به له القاعده او نورو ترګړو ډلو سره خپل تړون شلوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او اتحادیانو پر ضد نه استعمالیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سولې او د تاوتریخوالي اړوند مسایلو کې پاتې کیږو. په غزنی کې په سلګونه داسې میندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ختیز لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلی او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوی ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ور مات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې مله دې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته وی ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټره امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوي دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفې او په غزنی کې د نورو افغان برومیندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له شکېلو خواو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمېرې له لارې آزادۍ راډیو ته رااستولې دي.
د هلمند له ناتالینا خان محمد اسلامیار لیکلي که امریکا یې نووځي جګړه به دوام کوي، ځکه د ده په خبره حکومت یو نه دی. دی وایي که افغان چارواکي سره یو نه شي سوله ممکنه نه ده. مجاهد افغان له ازر نه د لوګر له ازر نه لیکلي وایي محمد اشرف غنی باید د ښه نیت لپاره یو شمیر بندیان تبادله کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلي چې د افغانانو لپاره د سولې چانس رامنځته شوی باید له لاسه ونه وځي. د هم غوښتنه کړې چې د توافقنامې ټول اصول باید مراعات شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي وایي زموږ افغانانو د زړه هیله سوله ده. د هلمند له چای انجیر نه محمد خان خیاط لیکلي وایي دا ظلم او تیری دی چې ایران په زوره کډوال راباسي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران 400 افغان کورنۍ په زور خپلو کورنو ته راستنې کړې دي. او نورالدین الازار له پکتیا نه لیکلی وای له طالبانو نه غواړي چې د توافقنامې ټول مواد مراعات کړي ځکه خدای مکړه د پټکو چې دا هلي افغانان له لاسه ورنه کړي. او له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې 8:30 بجې شولې. اوس هم په مکړی د افغانستان او سیمې د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبري ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لوري وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپلې لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په څو متره کې پراته دي، خو هاخوا د وختو اجازه نه ورکول کیږي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي. د دغو افغانو کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څه باندې 80,000 خلک چې په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی. اول د تیر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شول، خو وروسته قرار قرار د نړۍ څه باندې 20 هیوادونو ته دا ویروس وغځېد. ایران او دغه راز د اروپا یو شمیر هیوادونو هم په دې وروستیو کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو او له امله یې د خلکو د وژل شوو یا د خلکو د مړینې خبر ورکړی. او د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د 8 او 9 خونړۍ او قومي خطو د مسؤولې بللی دي. په افغانستان کې 8:02 شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره به راتلونکي اونۍ مذاکراتي پلاوی اعلان کړي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې افغان پلاوی به په بین الافغاني خبرو کې د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاستوال وایي که څه هم حکومت نشي کولای له سیاسي اجماع رامنځته کړي، خو د سولې په ملي پروسه کې د دوی همکاري ته چمتو دي. دیوا نادر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته اوس وار د افغان حکومت دی چې طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او سوله وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان مذاکراتي پلاوی به د یوې اونۍ په ترڅ کې جوړ او خبرو ته چمتو شي. ښاغلي غنی کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به افغان مذاکراتي پلاوی د افغانستان د اسلامي جمهوري له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي.
آیت جمهوری اسلامی افغانستان، آیتی که میره از ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان و از قانون اساسی افغانستان میمده. صلاحیت هیئت قابل تعیین میکنه. هیئت آیت نیست که صلاحیت مطلق داشته باشه.
خغل غنی دغه سرګندونی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د شنبه پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې لاسلیک شو کوي. دغه هوکړه لیک پر بنسټ د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرې باید د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه وشي. اوس پښتنه ده چې آیا حکومت کولای شي چې په دومره لنډه موده کې چې خغل غنی یې په اړه وایي یا هم کومه نیټه چې د دغو خبرو لپاره ټاکل شوې یوه سیاسي اجماع رامنځته کړي. د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی نور رحمان اخلاقی وایي افغان حکومت به دومره کم وخت کې د سیاسي اجماع پر رامنځته کولو بریالی نشي، خو د نوموړي په خبره که د سولې راوستلو لپاره حکومت پر دوی غږ وکړي همکارۍ ته چمتو دي.
ښاغلي غني حکومت نشي کولای په یوازیتوب دا کار وکړي. سیاسي اجماع هم د ښاغلي غني د لاس لاندې نشي رامنځته کېدلی. پخوا یې هم دا ثابته کړې ځکه چې مستبدیدانه فکر لري، خو د مذاکراتي خبرو لپاره د خبرو دروازه خلاص ده ځکه چې دا د افغان ولس پورې اړوند ده. او دا چې د سولې خبرې له منځه ولاړې نشي موږ سره د خبرو لپاره لاره هواره ده.
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته چمتو دي. مخکې تر دې هم یو ځل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل خبره شوې وه چې د حکومت له لوري د خورا اوږد لیست د جوړولو له امله طالبانو دا خبرې ونه کړې. د هغه مهال د پلاوي د غړو شمیر له 200 کسانو زیات و، خو اوس افغان حکومت وایي چې اوږد لیست نه جوړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونې خبری برخه هم دلته رانغاړو. ورزو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د یت سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن به د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د غزنی ولایت د ناور د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ستونزه راواخلو. دغه اوریدونکي ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د دوی د سیمې لارې او سړکونه واورو بند کړي. د ده په خبره له امله یې په سیمه کې په روغتیایي کلینیک کې دارو درمل خلاص شوي او ډیری ناروغان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. درنو اوریدونکو، اوس به دغه کس ځان معرفي کړي او په خپله به ووایي چې ستونزې څه دي.
زما نوم سید بومان ده. دا د اجرستان په هغه کې پروت یو د باتور منطقه ده. دا د ولسوالۍ د ناور ده، ولایت د غزنی ده. مشکل دغه د ورورې چې موږ دغه لار بنده ده، له واورې بیخي پازاب لار بنده ده. کلینیک هم نشته، ډاکټر هم نشته. تقریبا دا زر کور په مرګ مواجه ده. لار نشته، شی نه پیدا کېږي. دغه دولت د موږ غور کوي که نه وایي موږ خو لار بنده ده، شی هم نه لرو، ټول مسکینان یو.
ښه، له څه وخت راهیسې دغه لارې بندې شوې؟
دغه د لار خو دا دوه میاشتې درې میاشتې موږ بند ده.
تاسې په سیمه کې ولسوال، والي یا کوم بل مسؤول ته ورغلي او دغه ستونزه مو ورته ویلې؟
یا ولسوال ته خو موږ نه رسېږو، خو لار بنده ده وروره. دوه لار لرو، یو د اجرستان ده، یو د دغه باتور لار ده، خو غزنی ته رالویږي. خو دغه دوه لار بنده ده، خو موږ هېڅ دلاد نه لرو.
ستاسې په سیمه کې کلینیک، ډاکټر، دارو درمل او داسې نور څه شته؟
کلینیک ستا خو دوا ګرد سره نه پیدا کېږي. دا درې میاشتې ده چې دا لار بنده ده، دوه متره واوره پروت ده.
ستاسې له سیمې نه تر مرکزه پورې څومره لاره ده؟
پر مرکز پورې شپږ ګنټې لار ده. لار بنده ده وروره، دوه درې متره واوره پروت ده، خو لار بنده ده.
خو دا لاره چې بنده شوې، ناروغانو سره څه کوئ او خوراکي مواد څنګه ترلاسه کوئ؟
ولا خو دغه مجبوري چې تاسو ته م زنګ ویلي، خو موږ مجبور په مرګ مواجه یو. اوس یی شی نه پیدا کېږي، نه دوا شته، نه خوراک شته، نه شی نه پیدا کېږي، خو موږ مجبور یو ستاسو ته غږ رسولې ده.
په دغه کلي کې به څومره کورونه وي؟
دلته 3000 کورونه یو.
کاروبار څنګه ده؟ څه پیدا کېږي؟ غریبي مریبي کېږي؟
کاروبار خو نشته دلته، خو زمی ده، خو واوره پروت ده. دوبی سي خو دغه زراعت ده، دغه کښت ده، خو دغه ټول وطن ده، ولکه یو شی پیدا سي.
د لارو د بندېدو له امله خو به خوراکي مواد ګران شوي نه؟
ګران ده، خو نه پیدا کېږي. اوس غنم په 300 نه پیدا کېږي، دوا نه پیدا کېږي وروره. لار بنده ده، یو ډاکټر لرو، نور ډاکټر هم نشته.
په دې وخت کې چې دغه لارې بندې شوي، څه مریضان خو به پیدا شوي نه؟ ماشومان، ښځې، سپینګیري؟
مریضان خو ډېر ده، دغه خو امکان نشته. هلک ډېر په تکلیف ده دی وروره. یو لس ښځې او د زاړه د واړي مړ شوي دي. دغه دوا نشته، ډاکټر نشته، هلک ډېر په تنګ دي. دا درې میاشت کېږي چې لار بنده ده. درې میاشت نور هم خو لار بنده ده، خو هېڅ امکان نشته.
نورو کلونو کې به یې څه کول؟ تېر کال، هغه مخکې کلونو کې به لارې پاکولې که نه؟ همداسې مشکلات به و لکه څه کال چې دي.
مشکلات وو خو واورم لګو دغه نور کلونو کښې خو دغه حکومت هم رسیدګي کوله، بعضې وخت کښې دا سړکونه پاکوله، او سږکال خو واورم ډېره ده، دا درې متره واوره ده سږکال، لار بېخي امکان نه لري.
تشکر.
کور دې ودان. السلام علیکم ورحمت الله.
دغه ستونزه مو د غزنی د والي له ویاند ښاغلي عارف نوري سره شریکه کړه. ښاغلی نوري، د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ د بهادر د کلي یو اوسیدونکي د خپلو کلیوالو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د سیمې لارې او سړکونه واورو بند کړي او په دغې ستونزې شاوخوا دوه میاشتې تیریږي. په کلینیک کې دارو درمل خلاص شوي او د ده په خبره د دې له امله د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. آیا مخکې له دې تاسې سره دغه ستونزه شریکه شوې وه؟ او که اوس یې اورئ نو په هکله به څه اقدامات وشي؟
موږ کله چې د ژمي د موسم نه مخکې ځینې هغه لارې چې د ټولګټو چارو وزارت لخوا قرارداد ورکول کېدي هغه مشخصو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي چې واورې پاکې کړي، او د هغو کلیو بانډو سیمو چې هغه لارې صادروګره دي او د واورو د ورښت له کبله یې لارې بندېږي، هغه مو د اړونده کلیو د انکشافي شوراګانو سره قرارداد کړی دی چې د استرار کوچو لخوا د هغوی ته د دغه کار په مقابل کې غذایي مواد ورکول کېږي. او تر اوسه پورې موږ د څلورو د پنځو ولسوالیو اړوندو کلیو لارې په قرارداد ورکړي چې د ناور، مالستان، جغتو، ګیلان او جاغوري ولسوالیو اړوند کېږي، او ټولې لارې پاکې شوې دي. ولې متاسفانه دغه لومړنی شکایت یا موضوع ده چې موږ ته رارسېدلې ده، موږ په دې برخه کښې عاجل اقدام وکړو، هر هغه کسان چې هغوی سره قرارداد شوی دی په دغه برخه کښې ناغړي کړې ده هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي، او د لارې د پاکولو په برخه کښې به اړوند ادارې جدي اقدام وکړل دي.
ښه نوري صاحب، د روغتون، کلینیک او دارو درملو په حصه کښې څه وایي؟
روغتون په برخه کښې باید یادونه وکړم چې موږ په هره سیمه کښې خپل روغتونونه مخکې له دې چې د ژمي موسم را ورسېږي د شپږو میاشتو له لپاره د موادو له اړخه، خصوصا د درملو له اړخه د هغوی اکمال کړي دي. ولې ممکن چې ځینې داسې ناروغان پیدا کېږي چې د هغوی وضعیت خراب وي، او په دغو روغتونونو کښې موږ د درملنې امکانات نه لرو، له شکه پرته چې لارې بندې هغوی به له ستونزو سره مخ وي. ولې په دې برخه کښې به انشاءالله موږ اړوند ارګانونو سره په جریان کښې شوی، لومړنی ځل و چې ستاسو له لارې موږ خبر شو، په دې برخه کښې به انشاءالله اقدام ترسره کېږي.
مننه.
شکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ د بهادر له کلي نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی لارې تقریبا دو میاشتو راهیسې واورو بندې کړي، او له امله یې په سیمه کې کلینیکونو کې دارو درمل خلاص شوي دي. دې دا هم ویلي چې د روغتیایي موادو د کمښت له امله ناروغان له ستونزو سره مخ دي. او د غزنی د والي ویان ښاغلي عارف نوري وویل چې د دې ستونزې هوارولو ته به ډېر ژر او جدي اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، یوه بله موضوع هم له تاسې سره شریکوم، او هغه دا چې دوه اونۍ مخکې د پکتیا ولایت د زورمت له ولسوالۍ نه د عارف په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي و چې څلور کال یې په داسې یو ښوونځي کې تدریس کړی چې له کوره یې څو کیلومتره لرې و، او ده به په ډېرې سختۍ سره ځان وررساوه. دی وایي ډېرې هڅې کړې وې چې یوه نږدې ښوونځي ته تبدیل شي، خو کار یې نه کېده. بالاخره ده دغه ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ده ستونزه د مسؤولو چارواکو غږ ته ورسوي، خو اوس ښاغلی عارف ښوونکی وایي چې د ده ستونزه حل شوې او د ازادي له راډیو نه مننه کوي. اوس به د ښاغلي ښوونکي عارف نه واورئ چې ستونزې ته یې څنګه رسېدنه شوې.
زما نوم محمد عارف ده. دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې ما ازادي راډیو ته خپل شکایت ثبت کړی و. زما تبدیلي اوس او مشکل نشته. په دې عرصه کښې له ما سره د پوهنې ریاست محترم رئیس صاحب کوشیز عزیز زیاته مرسته وکړه. د معارف د لایحې مطابق وغه زما تبدیلي وسوه.
مخکې څومره په تکلیف وې؟
تاسې باور وکړئ چې دومره زیات تکلیف ما درلودو چې مخکې ما چې پیغام پرېښو زیاتې منډې ما کړې وې، اقتصادي مشکلات مې لرل، او ما پوهنتون ویلي دي په خاطر باندې مشکلات مې بېخي زیات درلودل. د ازادي راډیو له کارکوونکو خصوصا د سین صاحب له تانه زیاته زه مننه کوم چې په دې عرصه کښې دې له ما سره پوره همکاري کړې ده.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 9 0 0 0.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خپرونې پیغامونه ته چې تاسو تېره اونۍ راستولې دي، بیا هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته وهلی. خو ورزو د معمول سره سم ستاسو پیغامونه پیلو. لومړی به د کندهار ولایت څخه د واوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد سیند سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم سید محمد دی، زما یو ورور دی، نوم یې سنلا دی. د دوه کاله چې نه سره کتلې کې هر ورور زما ورور مسلمان چې درک معلومیږي مشتل دي پر دغه شمېره باندې اړې کوي سي سفر و سفر دوا نمیوی انزاتیا و دیش نیرا یز دبیا تکرار هم سفر و سفر دوا نمیوی انزاتیا و دیش او دا غای نشانه ده چی پر تندی بانده لوی ده انسی غاش تاپی ده وزی الورد هر مسلمان و روز چی معلوماتی مرسی دی پر داغش میره بانده یاری کمونیسی ور شرینی ده تر لاسی که. السلام علیکم،
ہلمن ولایت دلال پناہ کی چورک دے آزادی تقریباً لری ہر مسلمان ورور کا پدغه باندې ټوک معلومات لري ماته دې پدغه شمیره زنګ ووی چه پر و څلور کینزه شپږ و اته درې یو صفر شمیره بیا یو تکرارم چه پر و څلور کینزه شپږ و اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم، محمد نزال بهرمان والا سمرگی و لکسوالی صدا پیغام پیدم یمون دورور تقریبا داد وانی سلمخ کی دی والان پسیمه چی نادار کسر ویلی لیو اراده مشکل سارا نموی پا حق هیچ معلومات نلرو نو هر تو ورور که جد پا حق لبانی معلومات تا مشکل صدقش مارد نزان ویلی
ہلو، السلام علیکم، زه عبد الغفور مساکلا د ولسوالی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالی تاسو سره په تماس کیم. ما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورکړی دی دا وکال کیږي. دا زما د ورور په اړه اړ یو چې معلومات لري ار مسلمان ورور ما ته دي په دغه شمیره زنګ ووي.
ما پیغام دا غوښتل چې زه زوی دې ټول خبرې نن ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. خاصه سلامه زما اخادي ډیر وخت کې چې ورښتوي دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې د خپل زم په دې کې وګورې دې دا دې دې ګورې چې پیدا کړي دا معلومات یې راکړي چې زه ستاسو شاوخوا کې چې ورښتوي زری ولسوالۍ د سندري د کلي دي د کندهار ګورم د اسمان نیوزي نو ته د خبر خبر څه ده چې د بل خلک څخه چې پاکستان کې یو څه واده کوي چې دې معنا یې دی چې څوک دا وایي دا وایي نور څه معلومات کوي پر داس نه نه دی ځان او چې پر اویا نه دی نو نه کوز دې درې یا څه دې معنا دا وایي راځي.
بغلانی مرکزی
هر مسلمان هر مسلم چې دی هغه لمر دی سره تماس نشي پر و سپر بیا و درې شپږ څلور اووه څلور اته وسلام
د روزګان ولایت د چیرې ولسوالۍ د خواجه خضر د سیمې څخه خبره کوم. زما یو خوریی دی د پیر محمد په نامه چې دا یو نیم کال کېږي په پاکستان کښې مهاجر پاتې دي. اوس تازه ځوانۍ ته رسېدلی دي نو ورک دي که چا ته معلومات شته په دغه اړه دې معلومات را کړي. د زرداد زوی دی بس اوس تازه ځوانۍ ته رسېدلی دي. صفر اووه صفر دوه درې اووه اته اووه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415.
دوستانو په تېر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا زده راډیو کارکوونکو ته د مال طرفه ډېر ډېر سلامونه. زما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کاله کېږي چې ورک ده. نه دغه کده معلوم نه ده که مسلمان ته معلومات دي چې دې معلومات یې را کړي که دی دې غږ اوري په دغه شماره دې زنګ وهي. دا یو مسله او ډېره د افسوس خبره ده. ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پښیمانه کړي ستومانه یې کړي. زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه زه به دې زوی در وښیم. ما ته 100 روپۍ ویجي لوټ وکړه زوی در وښیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټېلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا د ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دې ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې. ما ته به 500 روپۍ ویجي لوټ وکړې زه به دې زوی در وښیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویجي لوټ وکړې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایې څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم. ولې ریشخند وایې په مانځه کښې زنګ وهي مخته چې په لارې روانې زنګ وهي سړی په عذابوي اذیت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د حسن په باره کښې چې هر مؤمن مسلمان ته معلومات یې حسن یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده. مقصد چې هر مؤمن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی. داسې نه کوي د دامل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي. دغه پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل دا نظر څرګند کړی او دی موږ هم په امانت سره خپور کوي. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي. او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمېرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وایي. نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي. ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلی، السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمال د فراد ولایت بلابرد ولسوالۍ د ګرانجه کلي سای سره پلان کې موروره ما د بل پانس کله عمر دی او د الله شنه کې کیږي چې نظر کټوي دی. کچيري دې مر آواز اوري یا بل مسلمان ورځ په اړه معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره 30 لک افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم
زمان رحمت الله دی ز دروازګان ولایت وسیدن کیما زما یو کلب دی چې سعودي حافظ نور احمد دملا زلمیا خون زوی کی دروازګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دی زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد حاجی صاحب مرحوم په مدرسه کې حافظ وو تقریبا 14 کال عمر لري د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرک دی که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دی زموږ سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمیره تاسو ته ووایم: شپږ نه اووه پنځه. شمیره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي هیله ده چې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي، ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورک عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د اولس کالو څخه د درک دی موږ ته د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه در اکثر سوی دی، تر اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دی موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غبرې نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لین کې یم. وروره، زما یو نامه د مکی الله خان تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشت کېږي چې نادرکه سوی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري وروره، کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي. وروره، هر سړي چې معلومات راکړي 40 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی محمد په نامه، دوه کاله کېږي چې ما درک ده. که چا ته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: صفر اووه اویا اته نوي څلور اویا اته سوه یو. مننه. د ازادي راډیو همکارانو او قدرمنو ته زیات زیات زه د کومې سلامونه وړاندې کوم. وسلام.
مننه کوم رو په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.